دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو یو ورو سندرې هم در خپرو، نور شیان هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې د رسنیو د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کراچۍ کې نیول شوي 9 ملګري خوشي شوي دي. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقدامات ناکافي بللي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنالیسټس د رسنیو د ازادۍ غورځنګ پیل کړی دی. د دې ټولنې مشرانو او غړو پرون مازیګر په اسلام آباد او د هیواد د خبریالانو په نورو مرکزونو کې د تحریک پیل وکړ او ویل چې د رسنیو تر بشپړې ازادۍ پورې به خپل تحریک ته دوام ورکوي. د ټولنې مشر افضل بټ مشال راډیو ته ویل پر رسنیو بندیز د واقعیتونو او رښتیا د پټولو په معنا ده.
جب ہم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی،
چکل دوی د صحافت د آزادی خبر کوي، نو دا آزادی دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي، ځکه چې دا یې حق دی چې ورته معلومه وي چې په ملک کې څه روان دي. پر رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وي چې اولس د رښتیا نه خبريږي.
بټ زیاته کړه چې د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د جولای پر 9 د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او تر دې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج هم کوي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې دا غورځنګ پر داسې مهال پیل کړی دی چې هلته رسنۍ له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو ټولنو او د حقونو سازمانونو په اسلام آباد کې د مشال راډیو له دفتر تړلو څخه پر جیو ټلویزیون محدودیتونو او د ډان ورځپاڼې پر ویش او خرڅلاو خنډونه د اندېښنې وړ بلل دي. پاکستانی او نړیوالې ټولنې تور پورې کوي چې پوځ او استخباراتي ادارې پر رسنیو د محدودیتونو تر شا دي، خو د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور په خپلو بیانونو کې دا تورونه رد کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کراچۍ کې هغه غړي خوشي شوي دي چې د تنظیم سازۍ په موخه د یوې غونډې پر مهال نیول شوي ول. د غورځنګ یوه مشر عالمزیب مسید پرون ماښام مشال راډیو ته وویل د ده و ملګري د پنج شنبې پر سهار شاوخوا 4 بجې خوشي شول. ده وویل د تنظیم جوړونې په موخه د غورځنګ غونډې په پای کې مخپټي کسان ورغلل او غړي یې له ځانه سره یوړل. هلته د سند پولیسو ویاند عادل رشید بیګا مشال راډیو ته وویل پولیس او استخباراتي ادارې ځینې کسان د پښتنو لپاره ځان سره بیایي او بیایي خوشي کوي. نوموړي دا روښانه نه کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په کوم تور او چا بیولي ول. موږ هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پوځ د عامه اړیکو له ادارې آیس پی آر سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. لاهور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوی ول چې عباسی له آئین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي، نو ځکه یې د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نااهله کوي. یو انتخاباتي افسر هم د نوموړي د نوماندۍ کاغذونه رد کړي ول. عباسی پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویل اوس به د قومي اسمبلۍ له 350 او 500 حلقې څخه نوماند وي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نااهله کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د احتساب ادارې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ملګری او د ملکی خدماتو د اکاډمۍ مشر فواد حسن فواد نیولی دی. د احتساب ادارې په یوه بیان کې ویلي چې نوموړی یې په لاهور کې د 2 ساعتونو تر پوښتنو وروسته نیولی دی. پر د تور پورې شوی چې په تیر وفاقي حکومت کې د کمې تنخواه لرونکو خلکو لپاره د کورونو جوړولو په یوه حکومتي پروژه کې ناقانونه قراردادونه یا ټیکې ورکړي دي. فواد پر داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی نن احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچیو په اړه د درغلۍ د یوې مقدمې فیصله واوروي. شریف پرون له عدالته غوښتنه وکړه چې پاکستان ته د ده تر ستنېدو د فیصلې اعلان وځنډوي. نوموړی دا مهال په برتانیا کې دی او وایي د ښځې د ناروغۍ له کبله هیواد ته نشي ستنېدی. فواد حسن فواد د نواز شریف په وفاقي او په پنجاب کې د شهباز شریف په صوبایي حکومت کې دندې لرلې. په کورما کې سلګونه ځوانانو د ووټ په اړه د آگاهۍ کمپین پیل کړی دی چې په ترڅ کې یې پرون په صدې کې لاریون او ویناګانې وکړې. د زده کوونکو او فعالانو د بېلابېلو سازمانونو غړو او مشرانو پرون د صدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته یې وویل چې له انتخاباتي نوماندانو څخه د پیسې یا مراعات نه اخلي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان یوه مشر سید رحیم بیګام مشال راډیو ته وویل خلک دې نوماندانو ته د هغوی د پلانونو پر اساس رایه ورکړي.
بس چې مدا غده چیرې د ووټ څخه کم د خپل ضمیر د پیسو باندې نشي کړای خرڅ. او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وایي چې تاسو سره د مو د پنځه کالو لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغنه بعد تاسو ته مو ووټ درکو. کاغه سره پلانینګ ووټ ورکا کو پلانینګ ور سره نو ووټ میا ورکو.
په پاکستان کې ځینې نوماندان د خپل انتخاباتي کمپین پر مهال خلکو ته ډالۍ او ان پیسې هم ورکوي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا غیر قانوني کار دی. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلۍ ټاکنې د جولای پر 15 کیږي. ایرانی رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني مشرانو ته ویلي چې د امریکایي بندیزونو د اثراتو زایلولو لپاره د اروپایي ټولنې اقتصادي اقدامات کافي نه دي. دولتي خبري اژانس ایرنا پرون ویل روحانی له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د اروپایي ټولنې اقدامات یې غوښتنې نه پوره کوي. تسنیم خبری اژانس وایي چې روحانی په جلا ټلیفوني خبرو کې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ته ویلي چې د اقتصادي اقدامات نه هیلي کوونکي دي. اژانس د نوموړي له خولې وړاندې شوی پیکیج عملی پلان یا د همکاریو د دوام واضحه تګلاره نه لري، بلکې پکې د اروپایي ټولنې د پخوانیو بیانونو په څیر ځینې عمومي ژمنې شوې دي. ایراني ولسمشر هیله ښودلې ده چې د نړۍ له 5 ځواکمنو هیوادونو سره به د ویانا په نننۍ غونډه کې د اقتصادي اقداماتو نیمګړتیاوې ختم شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال راډیو ته غږ از موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان د خبریالانو ټولنې پر رسنیو د بندیزونو ضد تحریک پیل کړی دی.
کچری حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي، منصفانه وي، نه بیا به میډیا آزاده پکار.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورځنګ نیول شوی فعالان خوش شوی دي. د لاهور های کورټ پر پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بندیز لری کړی دی. نو موړی وای وسل دوو حلقو څخه انتخابات ته دریږي.
الحمدلله عدالت نے NS57 سے اجازت دے دی ہے.
په کورما کې زده کوونکو او فعالانو د ووټ ارزښت په اړه کمپین پیل کړی دی.
اوس په کور کې موږ چې کا تر ونی شو تاغه د مو علاقې لپاره ترکی کړونه و کې مو علاقې ته غنه پکیج ضروري.
د کراکو سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تیلو پاکولو کارخانه دی پر شاړ ځمکه جوړه کړي. او ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړي. په خبرونه کې سندرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنالیسټس په هیواد کې د غیر اعلانیه سنسرشپ او بندیزونو پر ضد کمپین پیل کړی دی. دوی پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل د رسنیو تر ازادۍ پورې به هلو ځلو او احتجاجونو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې رسنۍ د سږني کال له پیل راهیسې له بېلابېلو بندیزونو سره مخامخ دي چې په اړه یې د رسنیو د حقونو خوندیتوب نړیوالو ټولنو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان امنیتي ادارې پر رسنیو د محدودیتونو لپاره تورنې کړي دي، خو پوځ په بیا بیا تورونه رد کړی دي. پر دې موضوع رپورټ اورو.
پرون د زیارت په مازیګر د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه د اسلام آباد په شمول د ملک په ټولو پریس کلبونو کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړو. د یاد ادارې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د ملک په پریس کلبونو کې نه صرف تورې جنډې ځوړندې کړې، بلکې دا ورځې د تورې ورځې په حیث هم ولمانځله.
جب هم بات کرتے ہیں ازادی صحافت کی،
چکل دوی د صحافت د ازادۍ خبره کوي نو دا ازادي دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي، ځکه چې دا حق دی چې ورته معلومه وي چې په ملک کې روان دي. په رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وي چې ولس د رښتیا نه خبرېږي. نو د زیارت د ورځې چې په ټول ملک کې کوم تحریک شروع کړی، دې ته یې د صحافت د ازادۍ تحریک نوم ورکړی. په 9 جولای به د ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کیمپونه لګوو. د هغې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج کوو او خپل دا کوششونه به تر هغه وخته جاري ساتو تر څو چې دا بندیزونه ختم نه کړی شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټی وی هم د بندیزونو سره مخ وو، او د هغه وخت د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټی وی په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولی. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکښ فرات الله بابر هم د اسلام آباد په پریس کلب کې شوي د صحافت د ازادۍ تحریک کې موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دا د انتخاباتو کال دی او د میډیا ازادي ډیره ضروري ده. که چیرې حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي، منصفانه وي، نو بیا به میډیا آزاده پکار. میډیا آزاد نه ده. دا درست ده چې مارشل لا نشته، لیکن زما په نظر کې یو کو شوی دی. بظاهره کو نه ښکاري، لیکن هغوی داسې هر یو شی کنټرول کړی دی. په صحافت باندې پابندی ده، په سیاست باندې پابندی ده، او سیول حکومت چې کوم دی هغه بے دست و پا دی. په یو صحافتي ادارې باندې چې حمله وي، هغه دې هر صحافتي اداره دا وګڼي چې دا حمله په هغه ده.
د چهارشنبې په ماښام په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورټ یا IMS مشر عدنان رحمت ویلي ول پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. دلته وخت پر وخت نه صرف مطبوعاتو سره کار کوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروسته یې خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیو نیم بجا
جمہوریت
پاو کم دو بجو
د زوانانو غگ
پا دو بجو
رورولی
پا دری نیمو بجو
پام کوا
پا پاو کم سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
اردن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تنظیم جوړولې غونډې پر مهال نیول شوي کسان خوشي شوي دي. د غورځنګ مشران وایي د غړو نیول یې پر دوی د فشار لپاره کیږي چې دوی د ورکو کسانو عدالت ته د حاضرولو، د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر ته د سزا ورکولو او د نورو آئینی غوښتنو لکولو لاس واخلي. پولیس وایي استخباراتي ادارې او پولیس ځینې کسان یوازې پښتنو لپاره نیسي او بیا یې پرېږدي. بشیر ګواښ رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وغړی چې د جولای په 4 په کراچۍ کې نیول شوی وو د امنیتي ځواکونو سره تر 20 تیرولو وروسته خوشی شوی دی. دوی هغه مهال ونیول شول چې په لانډی سیمه کې د تنظیم سازۍ لپاره یو غونډه وکړه. د دې غورځنګ یو مشر علمزیب مسید چې لډیر اسماعیل خان کراچۍ ته د دغه تنظیم سازۍ لپاره ورغلی وو د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې لومړی غونډه یې رینجرز ځواکونو د مداخله وجې ونه شوه. دغه په نا د دوهمې غونډې په پای کې ملګری ونیول شول.
میټینګ ختم شو او موږ ملګری روان شول. نور دا ته په باندې سټی دی وال دی یا د ایم ای وال دی نکا پوسټ خلکو او دا چې څوره په ګاډي کې او وکا سارو دا وکا سامي او تر اوچات پر نو ځان تر یوړل. پر موږ چې ملګری داسې هم چې موږ ته کړم نشته چې روانو یې نه دیو موږ چې کله فون راو کو نو موږ یو دم په هیڅ وټ او په راغلو کو موږ پیدا نه کړل. پاره بعد موږ دې ور رپي وکړل. پاره بعد ما په خپل په لای ویډیو باندې مې دا خبره نشر هم کړل او دنیا ته مو خبر اصل سو دا چې بدمعاشي هم روانه ده موږ سره او دا مو ته ویل چې یار اخر تاسو زما موږ نه په څه خبره باندې یاري دي.
دا کسان تر هغه وروسته نیول شوی وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین 4 مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه د ویډیو په خپرولو ویل ویره دا چې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار با له عدالته به سزا خوشی شي. هغه خبرداري ورکړی وو چې که داسې وشول نو د کراچۍ په شمول به ټولو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړي. علمزیب مسعود وایي چې په نیول شوو ملګرو یې تشدد شوی دی.
تر خلاص کړم په بعد موږ ورغلو په سترم سره وکړل او ملګری باندې تشدد هم ډېر کړی او موږ برا کې تستر سره کولې موږ په سترم برا کې تستر سره کولې نور داسې ډېر کول او داسې اور ته ویلي چې کا تاسو بیا چې دا سره میټینګ ته ورغلې تاسو ته ونده ته ورغلې موږ تاسو سره بجا سو کو نور دا یو داسې ټیکنیک چې دا د کیمالای او موږ دا بالکل دا یقین هم دی دا موږ ایمان دی دغه پالیسی اخیری حد ته رسیدلې شوې ده او بس د پښتانه د خپل حق پر راوتلي دي، خپل ځان ته ژوند غواړي او امن غواړي، صلح غواړي.
په دې اړه مو د پوز د امه اړیکو آی ایس پی آر د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو هغوی د مشال ریډیو ټلیفون ته ځواب ونه وایه. د سند پولیسو ویان عادل رشید د جولای په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې که استخباراتي ادارې یو کس پورته کړي دوی ته یې ژر خبر نه ورکړي. دی وایي یو سړی چې کله ونیول شي یا که داسې ووایو چې پورته یې کړي، پر هغه مختلف کیسونه یې که یو الزام یې خو پولیس یې نیسي او که نه. مثلا یو سړی په لاهور، اسلام آباد او بیا په کراچۍ کې هم هماغه جرم کړی، نو دا بیا نه معلومیږي چې دا سړی کومې ادارې ونیو، ځکه د جرمونو نویت یې مختلف وي. که استخباراتي ادارې یې پورته کړي نو بیا له هغه تفصیلي پوښتنې کوي چې دا کاروایي پوره شي، کېدای شي تر هغې وروسته یې پولیسو ته وسپاري. پښتون ژغورنې غورځنګ له امنیتي ادارو د غیب کړل شوو کسانو موندل او عدالتونو ته حاضرول او پر چیک پوسټونو د خلکو سره ښه سلوک غواړي. د پاکستان پوځ په ځینو ځایونو کې امنیتي چیک پوسټونه ځایي ملکی انتظامی او پولیسو ته سپارلي دي. همداراز د غیب کړل شوو کسانو په اړه حکومت یو کمیشن جوړ کړی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یې بې واکه بولي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې یو عدالت پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. تر دې مخکې یو انتخاباتي افسر د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړي ول او ویلي ول چې پکې نیمګړتیاوې دي. همداراز یوې ټاکنیزې جرګګۍ هم د اسنادو څېړلو پر وخت ویلي ول عباسی د اساسي قانون له مادې سره سم صادقه او امین نه دی، نو ځکه پارلمان ته نشي نوماندی دی. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
لاهور هایکورت د امیدوارانو یا کاندیدانو د کاغذونو د ارزونې انتخاباتي ټریبیونل هغه پریکړه رد کړې چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یې د ټول عمر لپاره له سیاسته منی کړی و. ټریبیونل ویلي چې د هغه اسناد مکمل نه دي او صادق او امین نه دی پاتې، خو نوموړي ته د دې پریکړې خلاف د اپیل کولو حق و. عباسی د جولای په 15مه په لاهور کې خبرلان ته ویل چې د مسلم لیگ نون خلاف سازشونه روان دي، خو بریا به د دوی وي.
الحمدلله عدالت راته اجازه راکړه چې له ان ای و 50م څخه ټاکنو کې برخه واخلم. په بل حلقه ان ای 350م به هم سیالي کوم. له دواړو به زمونږ ګوند کامیابیږي. قوم ته به دا سازشونه مخې تک دو، فیصله به عوام کوي. په تیرو وختونو کې هم په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې دي. دا د نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن دنده ده چې شفاف او غیر جنجالي انتخابات وکړي.
د مسلم لیگ نون پر ځینو نورو لړپړو غړو د درغلې او تور نه دي، له همدې کبله هغوی په ټاکنو کې له ودرېدو منکړل شوې دي. همداراز پر پخوانی وزیر اعظم او د دې ګوند پر قائد نواز شریف هم د مقدمو له کبله هغه د ټول عمر لپاره له سیاسته منی شوې دي. شاهد خاقان عباسی ویل چې د نواز شریف نشتون دروند دی، خو د دوی ګوند د یو کس پورې محدود نه دی.
د نواز شریف کمی به محسوس او خو د ګوند مشران موجود دي، او شکر دی زموږ په ګوند کې دومره ژوروالی شته چې د ټاکنو کمپاین وکړو. انشاءالله په انتخاباتو کې به بریالي کیږو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر عدلی تور پر کړی چې په ټاکنو کې د مسلم لیگ نون د بریا مخنیوي لپاره پر دوی بې ځایه مقدمه روانه ساتي، او د پوځ استخباراتي اداره آی ایس آی تور نه کړی چې د دوی امیدوارانو ته په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو لپاره فشار اچولې دی. آی ایس آی او عدلی د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان چیف جسټس او پوز په بیلابیلو وختونو کې د شفافو ټاکنو کېدو ژمنتیا ښودلې او ویلي دي چې د هیڅ ګوند خلاف نه دی، بلکې د هیواد ګټې ورته مهمې دي.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریده. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د کورمې په صدۍ کې ګڼو ځوانانو د ووټ په اړه د آګاهۍ او کمپین پیل کړی دی، او په دې ترڅ کې یې پرون په صدۍ کې لاریون هم وکړ. دوی د یو شمېر سازمانونو او ټولنې غړي دي، او خلکو ته ویل چې له نوماندانو د پیسې یا نور مراعات نه اخلي، او د هر نوماند انتخاباتي پلان ته په کتو دي رای ورکړي. دوی د ښار په مرکزي څلور لاره کې د رای پر ارزښت ویناګانې هم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کور میں پسادہ خار کے دزدہ کون کو اتحادیو فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور سہارا ویلفیئر ارگنائزیشن مشارانو د زیارت پورز پیا والاریون کے پرسیم خلقو غگ وکڑو چھ پراتلون کے انتخاباتو کے خپل ووٹ لخر سولو سانو ساتے. د سہارا ویلفیئر ارگنائزیشن مشر محمد فاروق مشال لڈیو توائی پٹول ٹاکانو کے چوکے د گٹل لپارا حلتا زینی سیاسی مشارانو او گندونو پخکارا د ووٹ اخستو بازار گرم کڑے دے نو پام اکڑے چھ سوک د خپل زمی سودا لچا سرو نکڑی.
کینڈیڈیٹ او خپل یو طریقہ کار دے اغا اسٹوڈینٹس پنامی بندی اغا د جماعت او د محلی او د امام او د غریب او د کونډه پنامی بندی رتویږي اغا ته پیسې ورکوي شي د جماعت او مدرسې ته پنځو کال کې اغا نه وي او کله د انتخابات وخت لوشي نو اغا ته دیاري او جماعتونه وارس ورپس بشي.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو مشر سید راهیم مشال لډیو توای ک سو غواړي چې پسیما کې ترقی او بدلون راشي نو د خپل رائے لسم استعمال سره به اصل او حقيقي نمائندگان مخې ته راځي.
مسج مداغه د چیرې د ور څخه کم د خپل ضمیر د پیسو باندې نشي کړای خرڅ او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ور دي کو کاغه سره پلانینګ ووټ ور کاغه پلانینګ ور سره نو ووټ مې ور کاغه کاندیدټ ویل ور دي څوک ته خو شو جج کا صحیح کاس جج کا څه کوم تاسو سره تعلیم دې کاشي حقوق دې کاشي صحت دې کاشي اخ ته ووټ ور کا.
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لډیو توای کله هم پټو ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي نو پکار ده چې مونږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورنه کړو.
کور دې مو زمير سره استعمال کو خپل زمير په مطابق کوم سره دې د سوي ته ایجوکیټډ وي تعلیم یافته وي نو مو دې څه کاس مخته بوزو د لاس کولو کې کوم مو مې نه غوني او سنټرون تیر شوی دي دا خو مو د پاره څنګه دي کړي خو اوس په کور دې مو څه کاس رواني سو ته غادي مو علاقې د پاره ترقی کرونا و کی مو علاقے تا غنا پیکیجز روڑی و مو علاقے صحیح طریقے سے نمائندگی و
د پاکستان ټول ټاکا نے درتلون کی جولائی پر پنځه شتم تر سره کیږي. د انتخابی دفتر تر مخه د کور میں په پنځه څلوي ختم حلقہ کې د ټول ټاکا لا پاره شپک څلوي کسانو کاغذونه جمع کړي ول چې پکې د درو مسترد کې دو او د پنځو لا خوا خپل کاغذونه واپس تر اخستو وروسته حالت د مقابله اته د شومې دواران مخې تر غلي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
د کره کوسیدونکو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پټیو او د کر پر ځمکه دی د تیلو پاکولو کارخانه نه جوړوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ او ویل چې حکومت دا کارخانه پر شاړو ځمکو جوړه کړي. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویلي دي چې کرنیزې ځمکې ساتي. تفصیل په دې رپورت کې.
د زیارت پروس د اسلام آباد پریس کلب مخې ته لکره کر راغلی او خلکو خپل احتجاج کې وویل چې د دوی په سیمه کې په 15000 کنال د کر په ځمکه باندې حکومت د تیلو پاکولو کارخانه یا آئل ریفائنری جوړوي چې پکې د دوی فصل راغلی. د دوی په خبره چې په کرک کې بلهاش شاړې ځمکې پرتې دي باید چې حکومت دا کارخانه د آبادۍ لري هلته جوړ کړي ځکه چې لدې ناروغۍ هم خورېږي. احتجاج کې ګډونوالو د سپریم کورټ د چیف جسټس میا ثاقب نثار او نگران وزیر اعظم جسٹس ناصر الملک نے غوښتنه وکړه چې د دې په مسله باندې نوټس واخلي. د خپل غوښتنو په اړه یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
ما نامه ظفر هټک تا مونږ دا چې نن مونږ کم خلک راغلی دا زمونږ صوبائی گورنمنٹ زمونږ د کرک د عوام دا مطالبه وا چې مونږ ته کرک کې آئل ریفائنری پکار دا آئل ریفائنری مونږ ته په هغه ځای کې پکار دا چې په هغه ځای کې بنجر زمین وي نه کې هغه زمین چې هغه مطلب دا دی چې قابل کاټ زمینی زری زمین وي. مونږ مطلب پہلا مطلب احتجاج کړی دی اوس هم دا احتجاج کوو بجائے دې چې مطلب دا خبر خرابے طرف تا خون خرابے طرف تا لڑا شی صوبائی حکومت مرکزی حکومت لا پکار دادی چ پدے باندے اسرینو کمیشن کے نوی او اغزے کے ریفائنری جوڑ کی چنہ دا کرک عوام تا مطلب تکلیف وی او نہ مطلب دا دے سرکار تا تکلیف وی کرک کے دسمک کے کمے بالکل نشتا
ہمداشن یوبل مشر مشال ریڈیو تو ویل چ حکومت ل دوی سر دوک کڑی او اس دوی دکر پزمک دا کارخانہ جوڑ وی
نما ہنو شرجی امیر شادم خان ٹھنڈا پھڑو باجی ملالا چ دام جگہ مجھ بلا ہچ زریا نشتا بغیر دے جگم جکنا دام جگہ منی کہ مجھ پے دے شی دا آباد او داری پینٹ جی بر داس جی پکڑ دا کہ خیر آبادی دا حکومت دے کرک والا دا مجھ سرا بالکل ظلم زیتی میں رہون دا او کولا جو کہہ رہا سرا کرے کول ذمہ داری پے دکی کی چولی
ہمداشن یوبل تن پدی اڑا مشال ریڈیو تا سداسی اوے
مانا عزیز الرحمن دا تنڈا فرم کلی سر تعلق لرا مجھ سرا ڈیر حد نہ زیاد زیاد ہے کی جی مجھ از مکے جدی پشتی دے مالکان یو مجھا مالکانہ حقوق بالکل ندی تسلیم شوی او دین علاوہ مشتا دے او بو دے غا کم ذخائر یا غٹولے دغه تیلو کپنای خراب کړي مزید مجھ دے پرا دے حص مجھا اوس نن سبا پو کیمپ کے دے رایو لکه فوجی کیمپ کے چسڑا دے راوی دسے دے مجھا تقریبا 15-20,000 بدی پو فوجی کیمپ کے محصور شوی دو ان قریب دے چی دغه زینہ بو مجھا کلو نہ بو مجھا وے استل شو اے دے سره چ سمرا غدی بینیفیٹس یا ہم کی مشتا یو ہانا دا ملو شو
پکل تزرش پڑسم کی منظور کل شوی دی منصوبے پاڑ د پاکستان تحریک انصاف د حکومت چارواکو وینا وا چې دی منصوبه کې د کوم خلکو زمکه راغلی اغوی له یي معاوضه ورکړي یاد دی وی دی رستیو کې د خیبر پختونخوا نگران حکومت ویلی وو چې د کر د زمکو حفاظت لپاره دوی منصوبه بندی کوي چې څوک هم په دې زمکو د کورونو سکیمونه جوړ نه کړي ځکه چې دا شان رو پر رو له پاکستان د کر زمکه ختميږي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست. جمهوریت خبرونه بدرتا په پاوکم 2 بجو در خبره کړو. پر راتلونکي غړی کې هارون باچا هنري غړی په تکراری توګه در تخبرو. د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو په دې تور ناغه کړی ده چې په وینا یې د هغو قوانینو پابندي یې نه ده کړې چې حکومت د بهرنیو رسنیو لپاره جوړ کړي. له یو نوي قانون سره سم ځینې رسنۍ باید د بهرنیو استازو یا ادارو په توګه رجستریشن وکړي. د آزاد اروپا راډیو مشر د روسیې عدالت پریکړه د خبرونو ټولولو مخې ته د خند پیدا کولو او د خبريالانو ژوند ته د خطر ورپېښولو په معنا بیان کړی ده. بشیر ګواخ د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
د روس په سرخار مسکو کې یو عدالت د جولای په 15مه پریکړه وکړه چې د آزاد اروپا ریډیو یا ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی باید 1,00,000 روسی روبل یا $1,400 جریمه ورکړي. جج د مدافع وکیل هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې د مقدمه اوریدنه دی وزنډول شي. د روس د هغو قوانینو لمخې چې ځینې بهرني مطبوعات بهرني استازي بولي امکان شته چې پر آزاد اروپا ریډیو او کارکونکو جنایي تورونه پورې او فعالیت ته ګواښ پېښ شي. له همدې کبله دا اداره غواړي چې په دې اړه قانوني چاره جوړه وکړي. د روس د قانون مطابق که کومه رسنۍ د بهرني استازي په توګه ونومول شي هغه باید د خپل فعالیت راپور جمع کړي. که داسې ونه شي نو نه یوازې جریمه پې لګول کېدای شي بلکې که په قصدي ډول سرغړوونکي وبلل شي نو 2 کاله قید سزا هم ورته اورول کېدلی شي. د آزاد اروپا ریډیو وکیلانو ویلي چې په قانون کې د وضاحت د نشوالي له کبله معلومه نه وه چې رپورټ باید څه وخت جمع کړي. د دې ادارې مشر تامس کینټ ویلي چې د عدالت دا پریکړه د روس د هغو هڅو زیاتوالی ښیي چې د دې راډیو کارونه محدودول او د کارکونکو په اړه د روسانو شکونه راپارول غواړي. د آزاد اروپا ریډیو د امریکي کانګرس په مالی ملاتړ چلیږي. اته میاشتې مخکې د روس عدلي وزارت آزاد اروپا ریډیو امریکا غږ او د دوی ځینې نورې اړوند راډیوګانې د بهرنیو استازو په لیست کې واچولې. دا کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا منظور شوی هغه قانون لمخې شوی چې حکومت ته اجازه ورکوي هغه رسنۍ د بهرنۍ استازي په لیست کې واچي چې له بهرنۍ مالی ملاتړ کیږي. غربي هیوادونو او د بشري حقونو فعالانو پر دې قانون سختي نیوکې کړې دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر توماس کینټ ویلي چې دا ټول قانون له لومړي سره په سیاسي بنیادونو جوړو او نه یوازې د دې رادیو د خبرونو راټولول محدود کړي، بلکې په روس کې موجودو همکارانو ته خطر هم پېښ کړي. هغه زیاته کړی چې په روس کې فعالو ټولو بهرنیو مطبوعاتو کې یوازې هغه په یاد لیست کې اچول شوي چې امریکا یې مالی مرسته کوي. دغه په اناد امریکا قوانین د آزادې اروپا ریډیو صحافتي ازادۍ مخه نه نیسي او دا ګمان په بشپړ ډول غلط دی چې د آزادې اروپا ریډیو ګوندې د کوم ملک استازي یا ایجنټ ده. د یادونې وړ ده چې امریکا غږ یوه فدرالي اداره، خو د آزادې اروپا ریډیو پرایویټ یا شخصي کمپنی ده او د امریکي کانګرس یې ملاتړ کوي. د روس پارلمنت په دې هم غور کړی چې له بهره پیسې اخیستونکو هغو خبریالانو ته هم دا قانون وغځوي او بهرني استازي اعلان کړي چې د مطبوعاتو سره د کار کولو په ترڅ کې له بهره تنخوا اخلي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اوریده او له دې سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. وستاسې کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ پر فیسبوک باندې. زه ګورم ډېرو خلکو تبصرې کړي دي، د هغوی خبرونه شریکوم له تاسو سره. تاسې هم په ټلیفون او په سکایپ کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 21 11 40 25 0000 21 11 40 25 0000 21 11 40 25 0000 21 11 40 25.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نشمیرې له سان سره ولیکې:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
فیسبوک ته چې زه ورشم نو دلته راته ډېرو کسانو تبصرې لیکلې دي، او په دې کې ځینې تبصرې د انتخاباتو په باره کې دي او ځینې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه فعال غړي حیات پریغل په باره کې دي. صدام پریغل لیکلي دي چې حیات پریغل بیګا په ډېر اسماعیل خان ظفر آباد کالونه کې له خپل کوره ځینو ناڅرګند کسانو له ځانه سره وړی دی. هلته بیا په نورو کسانو لکه ګولډن سمیت برکی لیکلی دي چې د پی ټی ایم سرګرم کارکون حیات پریغل مسید وسمهال وی له بهر هیواد ورغلی وو، بیګا شپه وی وچت کړی دی او په سوشل میډیا باندې وی د له حکومت د خپل ولس لپاره د انصاف غوښتنه کوله. دی وایي چې اوس موږ کوشش کوو چې په ډېر اسماعیل خان کې احتجاجي مظاهره هم وکړو. ورسره حکم خان سلیمان خیل هم همدا خبره لیکلې ده او وی دی د بشري حقوقو مبارز دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړی اهم وو او له کوره یې بیولې دی. تر اوسه پورې دا نه دی معلوم شوی چې د چا بیولې دی. عبدالعزیز وزیر هم همدا خبره لیکلې ده او وروسته لایق خان وزیر هم لړی بنو څخه دا خبره لیکلې ده. موږ هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې له چارواکو سره خبرې وکړو او معلومات وکړو چې د حیات پریغل په باره کې پته ولګیږي چې چا بیولې دی، ولې بیولې دی. البته په دې اړه باندې تاسو یو بل رپورټ او خبرونه مو هم واورېدل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چې په کراچۍ کې بول شوي وو هغوی اووه کسان هغه خوشي شوي دي. ما چې په فیسبوک باندې او په نورو رسنیو کې د حیات پریغل په باره کې معلومات ترلاسه کول وغوښتل، نو د حیات پریغل په ټویټر باندې مې یو پیغام ولوست چې تقریبا څو ساعت درې نیم ساعت مخکې ورکړی دی، د ټویټر نه راغلی دی او دا لیکل شوی دی چې زه محفوظه یم او ما سره په ښه طریقې باندې چلند کیږي، د پښتنې ګرویزنې رانه روانې دي، وروسته به زه فارغ شمه. خو موږ په دې باندې تر اوسه پورې نه پوهیږو د حیات پریغل چا بیولی دی، په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال الته په ډېر اسماعیل خان کې لګیا دی کار ور باندې کوي د دې کاره معلومات معلوم کړي پته به ولګي او په دې باندې هم موږ نه پوهیږو چې د حیات پریغل اکاونټ چې دی د فیسبوک یا ټویټر هغه د چا په لاس کې دی او آیا د پخپله دا پوسټ کړی دی او که نه. نورې تبصرې هم راته راغلي دي او مصور داوړ لیکلی دی چې په وزیرستان کې نن سبا طالبان بیا ګرځي او دغه د په کوڅو کلو بانډو کې گشتونه کوي. مابت خان مابت لیکلی دی چې په کلا سیف الله کې او په نورو سیمو کې دغه روان دي د انتخاباتي کمپین روان دی. خدای وایي دا ځل چې یو خبره موږ ګورو مخکې مو کله نه وه لیدلې هغه دا ده چې ولس چې دی هغه کینی مشورې کوي مشورتي غونډې کوي او بیا د خپل ووټ ورکولو په باره کې د ښه امیدوار یا د نوماند انتخاب کوي. وایي دغه سلسله دا نوی سیاسي او جمهوري عمل چې دی دا په ولس کې پیدا شوی دی پخوا د نه و لیدلی. روزي محمد نظام خیل لیکي چې پاکستان پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې آسترالیا ته په 45 منډو ماته ورکړه. دا د درې لوبډلو پاکستان آسترالیا او د زیمبابوې سیریز دی. نو وی اوس پاکستان او آسترالیا چې دی هغه فائنل ته رسیدلی دي. وی دا فائنل به سبا وي. صحیح دی نو دې فائنل ته به موږ هم په انتظار یو. ابراهیم منګل لیکلی دی چې د کوارټ بورډ نهم او لسم ریزلټ یا نتیجې د امتحانونو ښکاره شوې دي. فیسبوک د سیمې الکانو نجونو ښې نمبر یې اخیستي دي. سوالی خان سمیم د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي چې زموږ د ولسوالۍ دویم نوم د سولې ولسوالۍ دی ولسوالۍ ده خو د بیا رغونې په برخه کې ورته هیڅ پام نه دی شوی. له افغان حکومت غوښتنه کوو چې زموږ په سیمه کې ځینې لویې پروژې کلینیکونه مکتبونه سړکونه عملی کړي. مبارز خروټی له پکتیکا څخه لیکلی دي چې پرون اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ارګون ولسوالۍ ته د کاروان عزیز الله فاتحې ته ورغلی وو. وایي ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم ورسره وو. شاعر عبدالنواز خاطر لیکي چې ملک فواد علی خان میامی کابل خیل یو مهم یا کمپین شروع کړی دی چې څوک په شمالي وزیرستان بې کوره شوي او اغیزمن شوي سره دا کلکه وعده وکړي چې ووټ وګټي نو اول کوشش به د هغوی د بیرته ستنولو کوي د خپلو کلو ته د ستنولو کوي. نو هغو په باره کې یو کمپین شروع شوی دی چې ووټ به همهغه کس ته ورکوي. ګل احمد ستانکزي لیکلی دي چې په لوګر کې طالبانو حکومت د اوربند نه وروسته امنیت ډېر ښه شوی دی. وایي خدای دې وکړي چې دا اوربند همداسې برقرار واوسي. نورې تبصرې هم زه لولم او بیا به ستاسو ټلیفونونه هم واخلم. د شعیب وزیر په غږ باندې دغه سندره درته نشو.
پش
مشال راډیو ته غواګیاست. دلته ډیرو کسانو راته پیغامونه را لګلی دي، تبصرې کړی دي، خبرونه چچانه دي شریک کړی دي، وای تبصرې نشم لوستلې، بخنه درنه غواړم. سید حکیم سیما بلیکلی دي چې هلی زلی روان دي، پرون په لکی مروت کې د جمعیت علماء اسلام جلسه شوې ده. ورسره ابراهیم دلسوز لیکلی دي چې سبا د خوست کې اوسي، وې چې سبا د سرطان د میاشتې پر 14 په لیسو کې د 4.5 امتحانونه شروع کیږي. سمه ده. ننګیال بیٹنۍ لټانګ کلی کې چې زموږ د علاقې کې د زونګ نیټورک 4G کار شروع کړی دی، وایي خلک ورته خوشحاله دي. رفی سمیم صاحب لیکلی دي چې هر ورځ نوی خبرونه لرو خو له ډاره خوله نشو خلاصولی. د نوې پوښتنه وکړه چې ولې دی، وایي ابدي ژوند لپاره په خوله راته بندي، خو وضاحت یې نه دی کړی چې څوک او ولې. د ښکلي خوست نه میوند پکتیاوال لیکلی دي چې د شولو او بزغلیو کرونده شروع ده. صحیح دی، غټ غټ خبرونه را سره شریکوي، مهم مهم لوی لوی خبرونه را سره شریکوي. قادر ولی د جانخیل ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې د پوهنې وزارت پورې اړوند کوم مکتبونه دي، هغوی 4.5 امتحان شروع کیږي. صحیح دی، دا را سره مخکې هم شریک شو. ضیاءالدین برملوال لیکلی دي چې د تخیل لویه لار پیرته پرانیستل شوه. د نجیب شریف په غږ درته سندره نشروم، بیا ما سره دلته ځینې نور خبرونه دي چې هغه هم در سره شریکوم. مشال رادیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه دا زه هم در سره خبرونه شریکوم خو یو کس را سره د ستړي مشینوم او سیمه
او جان خیر اسیر ټیلر خبرې کوم ازله ټانک نه در سره
څوک نوم مراتب یو خې
خیر اسیر ټیلر خبرې کوم ازله ټانک نه در سره ډیر مودې پاس
په خیر راغلی ښه په خبر را سره شریک کړی د ټانک
او جان خبر خو به دا د سره شریک ما پرون صاحب خان راغله او زمونږ علاقې ته
څوک درغله وو
صابر خان ورټول
خو صابر خان څوک دی
ها ورټو ته درغله وای چې ان شاء الله د دې نه مې راغه هغه نه به مخ ورټو نه به مخ مخ هغه ته جوړه ورور نه دا هر کاری دوکار سره کې روډونه نه جوړي
ها نو تاسو ورته روډ ووټ مو ورکوي کنه نو
و څور جان د جوړ ته کومه قسم کړه د جوړ ته بروړ ته جوړم
صحیح دی مننه خوشاله اوسې د زبردست سره خبر دا شریک کړم چې ساينس پوهانو ویلی دی چې په مدغاسکر کې مدغاسکر یو افریقایي هیواد دی یو جزیره دی یو ټاپو دی بلکې د ټاپوګانو مجموعه هم ورته ویل شو څو ټاپوګان دي په مدغاسکر کې یو د کیلې د بوټي یو قسم چې دی هغه د ساينس پوهانو ویلي دي چې دا د مادومیت یا د بالکل پوپنا کېدو د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی دا بوټی چې دی دا یوازې په هماغه خاص جزیره کې یا په ټاپو کې دی او خاص کیلې پیدا کوي د ته واشی کیلې بوټی هم ویل کیږي خو ساینس پوهان د عمل زکه خپکړی دي موږ چې کوم کیلې خرو په دغه کې په هر هیواد کې دا د کاوینډش په نوم باندې دی یو بوټی نه ترلاسه کیږي خو د مدغاسکر د کیلې د دغه بوټی د مادومیت یا د ختمېدو ساینس پوهان زکه خپکړی دي چې دا کاوینډش نسل چې دی د دې بوټي کیلا چې دا دې ته په ډېرې اسانۍ باندې ځنې پیشوګۍ ور باندې حمله کولی شي او ناروغي ورته پیښولی شي خو دا د مدغاسکر بوټی چې دی دا دې باندې دغه ناروغي اثر نه کوي او دې ناروغۍ ته چې د دې پیشوګۍ د وجه نه کیږي دې ته د پاناما ناروغۍ نوم ساینس پوهانو ورکړی دی دوی وایي چې تر اوسه پورې څېړنې نه دي بشپړې شوې او د مدغاسکر په بوټي کې دوی ته جنټیکلی یا په میراثي توګه باندې داسې صلاحیت یا وړتیا ښکاري چې هغه د دغې پیشوګۍ او د دغې ناروغۍ ضد مقاومت لري دوی وایي که چرته دوی په دې کار کې بریالي شو او ویلی دل دغه بوټی بچ که دغه واشی کیلې بوټی بچ که نو له دې سره به دا وشي چې د دوی څېړنه به هم ورسره بشپړه شي او دوی کېدای شي داسې لارې پیدا کړي چې کیلې نور بوټي چې دي دا کمې چې موږ استعمالو دا وژغوري له ناروغیو څخه نو ساينس پوهان وایي چې په مډغاسکر کې یوازې 15 بالغ ونې وس پاتې دي دا غي واشي کېلې د بوټي او دا اندېښنه هم خود لري دا چې دا معدومی شي نو کېدای شي کېلې دغه نور بوټي چې زر ناروغه کیږي او دغه کم کېلې چې موږ خورو د دې تعداد هم کم شي شمېر هم کم شي پیداوار هم کم شي او انسانان هم له مشکل سره مخامخ شي. تاسو زده وایم چې په نړۍ کې تر ټولو زیات میوه چې کوم خوړل کیږي هغه کیله ده او په کیله کې غذایت هم ډیر زیات دي او پوتاشیم پکې پوتاشیم چې دی هغه د اعصابو د افعالو د لپاره ډیر ارزښت لري. نو دا یو خبرو یو بل خبر هم را سره شته دی خو اول درته سندر نشروم. مشال راډیو ته وګیاست دنیا یوسف زئی را سره د په خیر راغلی یوسف زئی صاحب.
السلام علیکم پامیر تعالی او ټول اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. څه خبر مراد تر وړې دي؟
منه نه ما سره خدو درې خبرونه دی غواړم چې تاسو سره شیر کوم.
بالکل.
پیل خبر خدا دې چې پرون او نن د سوات ملکن ډیوژن کرښوان دي چې کوم د ډیوژن باندې چې کوم ټیکسونه لګېدلې وو دا هغې په ضد باندې د سوات ننګرهار بازار او مټه بازار تړل شوي دي چې خلک د یو شمېر مسایلو سره مخ شوي دي او بیا ډاکټرانو هم هسپتالونه او هسپتالونه او میډیکلونه بند کړي دي چې مریضانو ته هم یو شمېر مشکلات پېښ شوي دي. او بل خبر دا ده چې دلته کې سوات کې تیرو دوو ورځو نه احتجاج شوی دی بجلی نشتوالي په وجه باندې. دا احتجاج ځکه شوی دی چې سوات نواز شریف کې جنی هسپتال کې چې یو دوه ماشومان او یو سړی د بجلی نشتوالي له وجې نه مړه شوی دی. نو اوس د تیرو دوو ورځو نه په سوات کې احتجاج شروع دی چې بجلی دې په سوات کې ټیک شي. او یو خبر دا دی چې تیرو دوو هفتو نه په سوات کې د صفائی مهم هم شروع شوی دی چې عوام هم ورسره په دې کې برخه اخلي. دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې په سوات کې صفائی مهم شروع شوی دی.
صحیح. او دا بجلی چې ده په سوات کې څومره ګرنټي نه دی د ورځې ستاسو په سیمه کې څومره؟
په سوات کې اوس ډېر نه وی کله او کله وی کله پورس کی درې دوه ګنټې نه وی او کله بیا داسې وی سره لږ ګنټو کې دوه ګنټې وی او نور نه وی. دا شاید بجلی ډېرې اوس په سوات کې ډېر نشتوالی دی بجلی او خلک د ډېرو مسایلو سره مخ شوي دي.
سعید مننه، خوشاله اوسې، ډېره مننه چې خبرونه مو راسره ټول شریک کړل. د سواد خبرونه راته راغلل. زه در سره بل خبر دا شریکوم چې د آیسلینډ د جرمني البته ځینې ساینس پوهان دي، هغوی په آیسلینډ کې کار کړی دی او دا خبرې ورکړی دی چې دوی داسې یوه ټکنالوژي باندې کار کوي چې په ډېره اسانه باندې به له وخت مخکې د زلزلو پته ولګي. او دوی ویلی دی چې لومړنیو نتیجو ورته ښودلی ده چې په ډېره بریالیتوب باندې دا ټکنالوژي کار کوي. او دا ټکنالوژي څه شی ده؟ دوی وایي هغه د آپټیک فایبر یا نوري ریشو یا فایبر، هغه تارونه چې د ځمکې لاندې دي او هغه د دغه دپاره د انټرنیټ او د ټلیفون دپاره په مختلفو هیوادونو کې لګیدلی دي د انټرنیټ کنکشنونو دپاره، دا نوري فایبر تارونه چې دي د دې په ذریعه باندې دوی معلومولی شي چې زلزله په یو سیمه کې راځي، کله به راځي، او د ځمکې دننه چې دغه هغه کاسې دي یا پلیټونه دي دا چې مختلف له یو بل سره جنګیږي، یو ولته هغه کوم عمل روان دی د هغې له وجې نه چې زلزله راځي د خوځېدو یا د جنګېدو د وجې نه، نو په هغې صورت کې به دوی وار له مخه وکولی شي چې خلک خبر کړي. زلزلې تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې، په پښتونخوا کې ډېرې زیاتې راځي، په آیسلینډ کې هم ډېرې زیاتې زلزلې راځي، په جاپان کې هم راځي، او دې زلزلو په مختلفو وختونو کې لوی تاوانونه پېښ کړي دي. د جرمنی د ساینس پوهانو داس چل کړی دی چې دوی یو 15 کیلومتر اوږد فایبر آپټیک یا نوري دغه فایبر راخیستی دی، او دا په دغه کې په آیسلینډ کې په 1994 زیږیز کال کې په د زلزلو هغه سیمه کې لګېدلی و. نو دوی د لیزر د یو نبز یا د لیزر د یوې شعا په ذریعه، وړانګې په ذریعه باندې معلومه کړې ده چې په ځینو ځایونو کې په ځمکه کې د خوځښت عمل روان و او د زلزلې پیشنګویي یا وړاندوینه ته نه کېدای شوه. نو اوس دوی دې ته ډېر زیات خوشبینه دي چې که دغه ټکنالوژي نورې تجربې بریالۍ شوې نو دوی به په ډېره آسانۍ باندې وکولی شي چې زلزلې مخکې نه پته ولګي چې زلزلې کله راځي، او د هغې په صورت کې که زلزله سخته وه، د سختې زلزلې امکان و، نو بیا به خلک وار له مخه له هغو سیمو څخه ځي. د ولی اورکزي په غږ باندې سندره ده، د غني خان کلام دی. له دې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بله ګړه کې بیا درسره یو.
سہرا کی پخکارو یو گلاب میں بلاڑو لد پڑکید خیستہ خندہ سہرا کی پخکارو دے عمروا یو گلاب میں بلا ڈولید پرتی دا خیستا خندا سخفائی خالا شان تم گلی بد نصیبا رخ د زلفو د جانان لد چانیا بینی گو دے نرم مخ لبا دیو سینا بم گل دی کسر شن دے دیا سر نازک نوان اگا غیل شان مسکے شو بے خان مان شان مسکے شو ہے خان کو خفگا سفدار
سهرا ور نکڑم ده ایران پتوانی ستان دل پازه یاو یکتایم انتظر زمان پشان